خپل برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرولو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي، د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
اوکراین د اسیرانو تر ټولو د لوی تبادلې د درېم ورځې لپاره چمتووالی نیسي. روسیې له وساستي ورځې چې بندیان بیرته خپل وطن راستانه شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
کیف د مې په 15مه د مسکو سره د ډلې زی بندیانو د تبادلې د درېم ورځې لپاره چمتووالی نیسي. روسلغه چې د اوکراین بندیان په روسیا کې له بنس خره سنه شول، د ملي بیرغ په غوستلو سره د خپل عزیزانو د خوخي اوخ کې بهیدلې. کیف ویلي چې چمتو دي ټول نیول شوی روسان مسکو ته وسپاري، په دې شرط چې مسکو هم ټول اوکراینی بندیان خوشی کړي، ځکه چې د مونږ خپل خلک کوټه راولو د زر په زر تبادله هوکړه روانه ده. د مې په 16مه د اوکراین ولسمشر ولادمیر زيلنسکي کلان وکړ چې پام دې ورځ نور درې سوه و اوکراینیان هیواته ستنه شوي. وروسته لاغې چې د مې په 23مه د تبادلې لمړۍ ډله خوشې شوه چې ځینې له 2022 کال راهیسې بندیان وو. زيلنسکي په تلګرام کې لیکلي چې یوازې په دې دوه ورځو کې 690 کسان بیرته راوستل شول او زیاته کړه چې دا معامله په ترکیه کې منځګړیتوب شوې ده. هغه زیاته کړه د دې ټولو خلکو څخه 203 د دونسک په سیمه کې نیول شوي وو چې ډیری په 2020 کال کې نیول شوی وو. نور د خریسون، زپوروزیا، خارکیف او لوهاسنګ سیمو کې نیول شوی وو. زيلنسکي ول نن د مې 15م دریم پړاو دی. زموږ دنده دا ده چې په بشپړه توګه ټول هغه کسان چې په روسیه کې بندیان دي بیرته کورته راولو. زموږ هدف دا ده چې هر یو د روسیې له بند څخه بیرته راستنه کړو. موږ د دې ممکنه کولو لپاره له شریکانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوو. د سوپلین میډیا له خوا د اوکراین د جنگي بندیانو د درملنې مرکز څخه پترو یاتینسکو له قول ویل شوی چې کیفتل چمتو دی ټول نیول شوي روسان خوشی کړي او ټول هغه اوکراینیان بیرته کورته راولي چې د مسکو له خوا نیول شوي دي. یاتینسکو وویل ټول خوشی شوي بندیان خوشبین دي، ډیر کمزوري شوي دي، ډیر کم خواړه ورکړ شوي، خو دا ټول د وخت خبره ده. د روسیې په بند کې له 200 تر 300 کلونو وروسته عادي ژوند ته د راستنېدو لپاره به یو ستونزمنه پروسه وي. په مسکو کې د دفاع وزارت د مې په 16مه راپور ورکړ چې درې سوه و بندیان روسیې ته راستنې شوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې دغه سرتیری د محل په بیلاروس کې دي او طبي درملنې لاندې دي. خو په داسې حال کې چې په اوکراین کې کورنوي خپل عزیزان ته هرکلی وایي، خو دا هیواد په ورته وخت کې په کیف او نورو ښارونو باندې د روسیې د دوه لوی هوایي بریدونو څخه ځورېده. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خوا ترسره شوې تبادلې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملي پرمختګ تک ان نه دی راوستی. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي ودونو لخوا د ډیر شورزینی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
له خبرونو ور اخوا
په تاسو کې چې لوی اختریه د قربانۍ اختر ته له دوه نوي کومه موده پاتې ده. د پلازمې کابل او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر ستوډنټ کې د طالبان حکومت غواړي چې د څاروي د بایو پورته کېدو مخه دې ونیسي. دوی به هر کال د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د څارویو به پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډي وطنونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی.
شیدی پسونه په کندهار کې څنګه ګران سوی دی د لوی اختر پر رسیدلو سره.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو به لوړیږي. نوما وړي وای سکل هم همدا کیسه ده او یو لامل یې گاونډیو هیوادونو تقاچاغ غنی.
په خوا چې و مې نه پسنه تقریبا په نظر افغاني په لزر افغاني دا سپیده کېدل. نو اوس چې هغه سیمې نه پسنه ګران سوی دي په 2014 پر اتلو زرو پر هم رسیدي د اختر شپه ته لام سي ګرانيږي. نو شذا دي چې پسنه د کاچاک مخې مونول سي زکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخي کنټرول کړسي.
لوی اختر یا د قرباني اختر تل دوه اونیو کم موده پاتې ده. د کابل سیدون کې ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لبد مرخه ګڼ شمیر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډي هیوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څاروي بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څاروي له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محروم نه شي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا پسونه چې شمیر یې 1340 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې ادري او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمیر سره څاروي تلف شوي خو کره شمیر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وار د مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي. خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره یا ADSP خبردار ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږد مهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې وخت کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په ویلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی دی. پورته وخت کې پاکستان څخه راستنېدونکو یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اسماعیلیس ډبل اسانتیاو پرته ژوند کوي، د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو برخه کې مرسته ته اړتیا لري.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په روسیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ریپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په ښه لوري نه دی ورسیخ شوی. دی ویله پاکستان ریپورت شو دلته می خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان می له خونځي پاتې دي ځکه کار تارتیا لرم هیڅ کار راتنه پیدا کیږي. اقتصاد مخرب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپل ورځې شپې تیروم. دا د ښنی په داسې حال کې دي چې پاسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مئی 23 په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستنې شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ سخت بیروزګاری سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیايي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت بدون پتو گوغانی. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړنۍ ظرفیت آزموینه نه ده بلکې دا دوامدار پایلو د ترلاسه کولو د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا 6 لک نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیه په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مئی په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مئی تر 14مې پورې 1,6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره په خپلو ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ریوټرز خبري اژانس ویلي چې د سیمه او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او د غوننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسي او سر مخامخ دي، تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. جزئیات راپور کړي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دي. دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبری آژانس سره یې کړې ده او د می په 28مه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نوموړي زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالره ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پرېکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی ډلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي، هسې اوس هم روان دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دا هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالر ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړه یا سوداګرۍ کې وکړي، ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات د لحاظ ښه پیاوړی پښتوانه ولري، او زمونږه که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نورالدین عزیزی رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت اهمیت نه دی پیشندلای که څام زینو هیوادونو لکه قزاقستان روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلی او خپل استاس یې هم افغانستان ته استولی خوده د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګري سوډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څامه دا کوي چې له ترهګري سوډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي ملمه
ازادی ملمه د دیونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې دریم کال مخ کې راووتلې وروستۍ دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. وروستۍ دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو.
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ دا تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ور دننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختې نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلو، په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و، او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه یې بشپړه کړې و، نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي و، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دم د زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، موږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه وبل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستي په دستي به مویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شیرونه راتلل، مونږ په تختو د شیرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چیرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دی سره ډیر علاقه وا، د جغرافی دی سره ډیر علاقه وا، دغه رقم ته مسائل سره به ډیر علاقه وا. نو بیا شیر می شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څو وخت د شیر می لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکه کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره وو. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یو اشوک او درې اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روبو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته وو، په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي وو، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وو واړه واړه، او رښتیا ځینې ډیر مشهور وو. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وو چې په شعر باندې ویلي وو.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې وو ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان بچي وو، هغه خو به راغلل یو ساعت به وو، بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلی، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي، او په شاعرۍ باندې بوختي، او شاعري له کار او باسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم، یا لیکوالو نه، فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي، او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه دربارۍ نظامونه وو، د ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه سې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکې کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې ور بللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خوړو کوم. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دی وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل کته ځینې الخونه به سوي خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی، هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل، نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
زرونا ماتیگی خو بی غگوان می زرونا های زرونا ماتیگی خو بی غگوان می زرونا های یا زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل للمی غنم غواری بارانو نهای زرونماتیگی خوبی غگا ولی زرونهای زرونماتیگی خوبی غگا ولی زرونهای چه پکی و گوری دیس رو بینو دندو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای